بدران. سپاسگزار هر یکتان. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیوس. خوش آمدین ساروان صاحب.
ستره مشنه ایمی صاحب قدر منو آوردون که تاسیت هم سلامون آورندی کن. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر دو اونیزو پروګرامونو سربیره پر راپورونو کې اوري چې د هلمند نوی والی وایي چې په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړي دي. د څنګلوري وروزګان ولایت د امنیتي وضعیت په اړه او په دغه ولایت کې د نوي امنیت قمندان د څرګندونو جزئیات هم در اورو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په لومړي شل اوره سیالۍ کې مخامخ کیږي. د اسرائیل پاوځ وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس تر راکټي حملو په ځواب کې په غزې کې د دې ډلې پر هدفونو ګزارونه کړي دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پر امنیتي او دفاعي همکاریو وشخید. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغان نجلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د ازادي راډیو فارسي برخې راډیو فردا د ایران د کورنیو خبری رسنیو په حواله ویلي چې پر دې افغان نجلۍ چې بهارا نومیږي تیره اونۍ د اصفهان په خومین شهر سیمه کې تیری شوی دی. د ایران شفقنا خبری آژانس د صدای افغان خبری آژانس په حواله ویلي چې په ایران کې د افغانستان سفارت دا پیشه تایید کړې ده. د ایران بل خبری آژانس النا پرون وویل چې ماشومه له روغتونه رخصت او خپل کور ته لیږدول شوې ده. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې رئیس رضا جعفری النا خبری آژانس ته ویلي چې د پیشې په اړه څېړنې پیل شوې او څوک یې په تړاو نه دي نیول شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د شلووره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلووره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ نن شپه په هند کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې دا سیالۍ د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې باید د شلووره کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره د روان میلادي کال تر پایه د نړۍ په اتم مقام کې د افغانستان ځای پاتې شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره څلوېښت ورځې په هند کې تمرین کاوه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخواني شوروي د یوه پیلوټ چې الوتکه یې په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې د پخواني شوروي یو پیلوټ چې څو لسیزې مخکې یې الوتکه په افغانستان کې ویشتل شوې وه او هغه مړ بلل شوی و ژوندی موندل شوی خو په پاکستان کې اوسي. د روسیې د پارلمان یوه غړي ویکتور ولادانسکي پرون شنبه د روسیې خبري آژانس تاس ته وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو کمیسون په پاکستان کې د امریکا له ډیپلوماتیک ماموریت سره په خبرو لګیا دی څو دا معلومات تایید شي. د پیلوټ هویت پټ ساتل شوی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په دغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. معلم پرون شنبه خبریالانو ته وویل د ایران پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په بلنه د سوریې د حکومتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د اسرائیل حکومت په مکرر ډول په سوریه کې د ایران د دایمي حضور پر ضد خبرداری ورکړی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل ادعاوي حقیقت نه لري او غواړي چې خپل رقیب ایران په دې ډول تر فشار لاندې راولي.
ما تروج له اسرائیل کذب.
د اسرائیل اداوی دروغ دی. حتی هوایی حمله او د سوریه پر پوځي مرکزونو حمله چې قربانیان زموږ د دفاعي ځواکونو غړي وو نو زه درته وایم چې د ایران د حضور په اړه د اسرائیل او لویدیځو رسنیو ادعا حقیقت نه لري. لکه څرنګه چې ما وویل ایران د سوریه د حکومت په بلنه دلته راغلی او حضور یې قانوني دی. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفه او وسلوالو پر ضد په جګړه کې د څو ایراني عسکرو او صاحب منصبانو د وژل کېدو راپورونه خپره شوي. اسرائیل په میمیاش کې ویل چې د جولان په لوړو کې د اسرائیل پر اډو د ایران له لوري د یوې راکټي حمله په ځواب کې هوایی حمله کړې وي. د اسرائیل پوز وای اسرائیلی جټل وتکو د حماس تر راکټي حمله په جواب کې په غزي کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړی دي. د اسرائیل پوز پرون شنبه وویل لشت لژه له غزي څخه اسرائیل ته څلور توغندي وشتل شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس ډلې درې ساحې ویشتې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشینکو او پامپیو پرون شنبه تلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې پر اساس پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې د جیفلین په نوم د ټانک ضد راکټي سیستم یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې پریکړه وکړه چې دا سیستم په $40 میلیون په اوکراین وپلوري. د اوکراین ولسمشر همداراز په روسیې د بندیزونو په دوام ټینګار کړی دی. تاسې زمو ژغ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام 3.15 څپه اوري. د هلمند نوی والی وای د افغان او نړیوال ځواکونو وروستیو عملیاتو په دې ولایت کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي. لبلې خوا د اروزګان نوی امنیه قمندان د امنیت راوستو تر څنګ خلکو ته دا ډاډ هم ورکوي.
کچا را باندې د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړ نه تنه دا رتبه بلکې ځان په دغه چوک کې ادامه وکړي.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د خپل ولایت په امنیتي ادارو کې روسي تغیرات مثبت ګڼي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون ترسترګو کیږي.
عملاً زه خار کې ګورم چې مثال پلټنی زیات شوی دی، چیک پوینټونه زیات شوی دی.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو نوملیکنه نه ده پیل شوې. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن لومړی شل اوره مسابقه لري. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او همیل وستلې شي. البته موضوعات ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ سمشته وی پانی پاته ده. د هلمند نوی والی په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د کمزوري کیدو خبر ورکوي. جنرال محمد یاسین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو وروستیو ګډو عملیاتو د امنیت له شکېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کمزوري دو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین ویلی چې په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر مشرانو ورسي حمله په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري کړی دی. د هلمند نوی والی پرون د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
تاثیر قوی را بجا گذاشته
ده. حمله پر سیمه زیات غیظ کړی دی. دشمن مورال کمزوري سوی او په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ مقاومت توان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوري تیرونې په یو خبر پاڼه کې وویل سول چې د می میاشتې په 23مه نیټه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه دقیقې حملې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په دې حملو کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ټاکل شوي والی مرستیال د یو شمېر ولسوالیو لپاره د هغوی ولسوالان او د کندهار، کندوز، فراه، اروزګان د وسلوالو د استخباراتو او عملیاتو مشران هم پکې وو. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تیرونی په یو بیان کې ادعا وکړه چې حمله په مساقله کې پر وادي کور شوي او 15 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش د ادارې سیګار په رپورټ کې چې د روان کال د اپریل په میاشت کې خپور شو د هلمند نهه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر واک یا نفوذ لاندې ګڼل شوی وي. خو د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ولایت کې له 14 ولسوالیو یوازې 15 د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره حملې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ناټو د دفاع وزیران د رواني چهارشنبې په ورځ په بلجیم کې غونډه او بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې تر 15,000 زیات عسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي.
و موردل چې د هلمند نوی والی وای چې په دغه ولایت کې وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړی دي. خو د هلمند په ګاونډي اوروزګان کې چې لا هم ناامن دی، نوی امنی قمندان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. ډګروال محمد معروف احمدزی وویل د دې تر څنګ به د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکوي. نموړي له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. له اوروزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
ډګروال محمد معروف احمدزی ژمنه وکړه کمې فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچا را باندې دیو افغاني د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه، نه تنه دا رتبه بلکې زه ځان په دغه چوک کې اعدامول. په ډاډ په اطمینان تاسو ته وایم ورونو چې غل نه یم، رشوت نه خورم، همدغسې چې راغلی یم انشاءالله رحمان همدسې پاک بزم.
ښاغلی احمدزی له خلکو غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپلو کړو وعدو کې بریالی سي. تا ورته وخت کې بیا د اوروزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غوښتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ ورکړو قومندان صاحب ته چې د اوروزګان مېړنی ولس او د اوروزګان قومي مشران او د اوروزګان علما دا ټول مشتاق شاته ولاړ دي. انشاءالله که په سر یې که په مال یې زموږ د ولسونو امنیت به ته ساتي. خو نوی قمندان صاحب تا ته وایم چې د خدای پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اوروزګان په ولایت موږ د اوروزګان په ولایت کې 60,000 10,000 50,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوزه د قرآن شریف روی دي، د چواره دي وګوره، چارچینې دي وګوره، جراوت دي وګوره، خپل مرکز د ژره لاندې ستا په ټاور باندې تکان کوي.
د خلکو بله غوښتنه دا وایي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امن ده، نه احترام عام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو. د روزګان مریض قندار ته نه رسیدي، لار خرابه ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامه دي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نور نړۍ نه وروسته پاتې ده او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو دوو کلونو کې د شپږم قومندان دی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په امر راځي.
تاسې زموږ شخل ازادي راډیو اوري. له بلې خوا د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند په 1/25 کلیدي پوستونو کې تغییرات او نوې ګمارنې شوي چې د جلال آباد ښاریان وایي د دې نویو تغییراتو په راتګ سره د ښار په امنیت کې یو څه مثبت تغییر وینیم. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار ولایتي ادارې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیه قمندانۍ اړوند په 1/25 کلیدي بستونو کې تغییرات راوستل. د ولایت وینا تاولا خو ګنې وای دغه تغیرات د امنیه قمندان څخه نیولې د ولسوالۍ قمندانان او د ښار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارنو کې خپل امنیه قمندان د قمندانۍ اداري او مالی مرستیال د قمندانۍ اړوند د بیلابیلو برخو مسؤلین د حوزو امیرین همدارزه د ولس ولسوالیو امنیه قمندانان او د ګڼ نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد ښاریان د امنیه قمندانۍ اړوند د دې پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا نړۍ هم داسې جاری وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی استیدون که در درینور دملی کلیم خب فلحال در جلال آباد خار هی استیدون که ما در غورستویو که چکم امنیتی ارگانو که تغییرات را غلی دی نو لدی ندیر خواخیم شخص نخپلا از اگر چه عملا زه خار که گورم چه مثال پلتنی زیاد شوی دی چک پاینتون زیاد شوی دی امنیتی ارگانونا کشوی ارگانونا فعالیت که وی و تغییرات خار که گورو لکه وز اغا امنیتی پیخی و ننگوانی چه مخ که تر بیخی دیری بی لگی شوی دی او نور خلکم دسی امیدوار او خوشبین دی.
پا ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزی ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخو نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستلو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتی ارګانونو سره وي انشاءالله لرې به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظم عامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای امنیتي مسؤلان باید دا جرأت ولري چې په جرمونو کې د شکیلو وکیلانو او زورواکانو نمونه افشا کړي. د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی وای د نمونو له افشا کولو پرته یوازې خبري ګټه نه لري. له بل خوا د کابل امنیه قمانداني وای ځینې وکیلان او زورواکان پولیسو ته ستونزې پیښوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکیلتیا په اړه داوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نمونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کیږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې په ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان چې د طرفداري د په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د ده په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلی برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورې شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډېره دا مخالګو له لورې هم دا انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمیر غړي کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایند اشمت ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي، چې تازه بیلګه د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قومندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځان لګېدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قومندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
دا غلی نوابی په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د میزان په شپږویشتمه د ولسي جرګې ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو اوس له یوې خوا د رای ورکوونکو او له بلې خوا د کاندیدانو نوملیکنه روانه ده. په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت لري چې لا هم د دوی سیمو ته د نوملیکنې لپاره مرکزونه نه دي پرانستل شوي. یو په دغو سیمو کې د کندوز ولایت ځینې سیمې دي. د دې ولایت په درو ولسوالیو کې خلک وایي چې د نوملیکنې هیڅ مرکز پکې نه دی فعال شوی. په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي.
تاسو د پنځه ولسوالیو د
کندز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړې دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رایې ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلعهزال، کلوات او ګلتیپي ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نشي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په ناامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نشي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چک جمهوریت د پارلمان هغه پریکړې ته اشاره کړې چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو لپاره د دې هیواد د حکومت پلان تایید کړی. ورځپاڼه وایي د دې پلان له مخې افغانستان ته تر 2000 کال پورې د چک جمهوریت 390 تنه سرتیري استوي. دا مهال په افغانستان کې 213 تنه چکي سرتیري د ناټو تر قومندې لاندې دنده ترسره کوي. ورځپاڼه وایي د چک جمهوریت د اضافي سرتیري به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه، ملاتړ او سلام مشورو کې همکاري کوي. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د سولې په اړه تبصره خبره کړې چې سر لیکي دی افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه رنده خوشبيني. د لیکنې لیکوال اجیت کومار سنگ طالبانو ته د ولسمشر غنی لخوا د سولې د هر اړخیز وړاندیز وروسته را پیدا شوی خوشبيني ته اشاره کوي او د سولې د عالي شورا د مرستیال تو رحمان سلیم هغه سرګندونه یې را نقل کړي چې نږدې دوه اونۍ مخکې ویل پر طالبانو ضروري سیاسي، پوځي او مذهبي فشارونه زیات شوي، زر یا وروسته به دا فشار کار ورکړي او طالبان د سولې د پروسې سره له یو ځای کېدو پرته بل لارې نه لري. خلیکوال وایي د کابل د پروسې د دویم کانفرنس را وروسته چې د فبروري د میاشتې پاتویشتمه پکې ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې یو پراخ وړاندیز وکړ، د مې تر شلمې نیټې پورې او ترې را وروسته ورځو کې پیښو او پرمختګونو وښودل چې د ښاغلي سلیم خوشبيني بې سایه ده. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د دفتر سیګار هغه ریپورت ته هم اشاره کړې چې د اپریل میاشتې په پای کې خبر کړه او پکې ویلي طالبان لا هم د پیوړي کېدو په حال کې دي او تر خپل نفوذ لاندې ساحه یې پراخه کړي. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې د غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره طالبانو ته بلنه ورکول د حکومتي لوري لخوا له دې مسلې سره بې پروايي ښیي. د لیکنې په باور په خنوي تجربه خودل چې ترهګری او وسلواله ډلې هیڅ کله په داسې وخت کې د سولې له خبرو سره په خنیت نه یو ځای کیږي چې په سیمه کې اغیز او کنټرول مخ په پراخېدو وي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر دا هڅه چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګری ضد مبارزو تجربې له پامه غورځوي او طالبانو ته د سولې په وړاندیز ټینګار کوي د طالبانو هغه ارزونې ته نور اعتبار ورکوي چې ګمان کوي افغان حکومت او بهرني ملاتړي د جګړې د بایللو په حال کې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه په هند کې له بنگلاديش سره د شلو وریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړۍ یې نن شپه په پام کې ده. همداراز په پام کې ده چې دوهمه د سه شنبې او وروستۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ وي. د افغانستان ملي لوبډله د روان جون په نیمایی یعنی 14 نیټه له هند سره لومړنی تاریخي ټیسټ هم لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کیدلو او د شلو ورځو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی.
بورډ
مسابقات مقام دی وی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا مهال په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر یو دیرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، چې وکولی شو چې د شلو ورځو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روان جون میاشت په څوارلسمه نېټه له هند سره خپله لومړنۍ ټیسټ سیالي پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هسپانیا کې د نوي منتخب صدر اعظم د کارل پایل سره سم د کاتولیکنا بیلتون غوښتونکو د خپل مستقل حکومت د جوړېدو هیله څرګندې کړې. د کاتولیکنا نوي حکومت هم پرون په کار پایل وکاوه، خو د هسپانیا نوي صدر اعظم ویلي چې د کاتولیکنا د جلا کېدو په اړه بحث نشي کولی. د موضوع تفصیل فرشته جلال ځای اوروي.
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز پرون د خدمت لوړه وکړه. د هسپانیا پارلمان د جون په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری وکړه او پیدرو سانچز یې وټاکل. د هسپانیا مخکنی صدر اعظم ماریانو رخوی چې د اداري فساد د تورنو له امله تر شدیدو فشارونو لاندې وو، په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې اخیستلو له امله له چوکۍ لرې شو. پیدرو سانچز په اسپانیا کې د سوسیالیست ګوند سره تړاو لري او په خپل هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې ژمنه کړې ده. هغه همدارز ویل چې د کاتالونیا د برخلیک په اړه خبرو ته تیار دی، خو له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په اړه له هر ډول نظر پوښتنې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کاتالونیا نوي حکومت هم پرون د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه پرون د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې رسمي مراسم جوړ شوي وو چې سلګونه بیلتون غوښتونکو ګډون پکې کړی وو او د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه له احساساتو ډکې ویناوې وشوې. د کاتالونیا جلای غوښتونکي ولسمشر کیم تور اعلان وکړ چې د نوي حکومت له برحاله کېدو سره پر کاتالونیا د مادرید د مستقیم حاکمیت حکم پای ته ورسید.
اوی سکابا لارتیکل 155
د اساسي قانون یو سلو 55 ماده چې د مخې په مادرید کې مرکزی حکومت په مستقیم ډول پر کاتالونیا واک چلاوه د جون په دوهمه نیټه پای ته ورسید. که څه هم خوشاله نه یو، ځکه موږ له هغه څه چې غوښتنه یې لرو لا ډیر لري. د کاتالونیا خلکو تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له هسپانیا د خپلواکۍ ترلاسه کول او د یو مستقل حکومت درلودو په اړه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، خو هڅه یې ناکامه سوه او له هغه راهیسې د هسپانیا په شمال لویدیځ کې دا بډایه سیمه له سیاسي خلا سره مخامخ وه. د ټول پښتنې تر ناکامېدو او د سیاسي ناندریو له پیل سره په هسپانیا کې د اصراري حالاتو د قانون پر اساس پرېکړه وسوه چې د نوي حکومت تر ټاکل کېدو پورې په کاتالونیا کې ټولې دولتي چارې په مستقیم ډول له مادریده اداره شي. د کاتالونیا نوی ولسمشر کیم تورا پرون په بارسلونا کې خلکو ته وویل چې نوی حکومت به د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د ریفرندم یا ټول پښتنې هدف ته چې د نوی جمهوریت په چوکاټ کې د خپلواک دولت جوړول دي متحد وي. کیم تورا وویل چې له اسپانیا جلا د کاتالونیا د خپلواک دولت جوړول به آسان کار نه وي، ځکه د هغه په وینا د سترو قدرتونو ګټې له ګواښ سره مخامخ کولای سي. خو د هسپانیا د نوي ټاکل سوي صدر اعظم پیدرو سانچز خې غوښتنه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه خبري ورسره وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په بریتانیا کې څېړونکو داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کېږي، نو څېړونکو په دې فکر وکړ چې آسانه لار ومومي. دوی دا طبي دستکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي. د نټینګم پوهنتون د مایکروبایولوژي یا میکرو پیژندنې استاد ریچارد جیمز دا دستکش په شپږو کلونو کې د مالیزیا د هارت تلګا کمپنۍ او د برېټانیا د انټلیجنس کیمیکل چیلنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څېړونکي وایي چې دوی د دغو دسکشنو په جوړولو کې له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د دسکشنو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوی چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوی دی چې دا دسکشونه به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي. اته بجې او 1:30 شوې ده. هم د خبرونې د زینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په ایران کې د ټولنیزو استراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغانجلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د شلو ورک کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره 3-0 ورسیالې وکړي. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پوخانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه په افغانستان کې لیدلې و د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. ویل کیږي چې روسای پیلوټ په پاکستان کې اوسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په سوریه کې هیڅ پوځي اډه نه لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاروي په اړه خبرې کړې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټکسي موټرو فعالیت بند شو. د اسری رادیو د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او بیا به حقیقت سره واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داسې ځوان هنرمند د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی. دا ځوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انځورګرۍ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له دبا واورو چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلیده. دا خبرونه چې همایون هیوار جوړه کړې زه موسکا هوته کې وړاندې کوم.
تو خو علاقه دې ملاسر زویه تو دې ملاسر په کورنۍ کوم بل کسب کار زده کړ
مش دې غټ ارمان دلته دا درسي یو څوک ورسي
نثار احمدی سر په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګی د ګیلان د غازی پیر محمد خان په خوانځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته تری راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورس ترلاسه کړ او د انځورګری په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2011 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیواد ته راستون شو. نو موړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګری یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوب یې له انځورګری سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابل راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه کله چې زه ماشوم وم. زموږ کور کې البته موږ یو خپل کورم جوړو. بیا یو دیجیه غوري او یو وزاره و دغه زوی انځورګری کوله رسامي کوله. بیا زه به ورتلم دې د رسامۍ به مې کتې خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و. ما به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دی پیدای سي ما له دې د رسامۍ خرابولې. وخت تیر سو ما مینا نورم سره ډیره سو. بیا زموږ مشر د کابل کې اوسېده. بیا د ماته سیالته ډیر انځورګران دي تکړه تکړه خلک دي ته کولی شي دوی سره زده کړې وکړي. نو په هغه اساس بیا زه رالم دلته. بیا مې زده کړو ته ادامه ورکړه خو زما مینه ډیره ورسره وه.
په افغانستان کې ډیر وخت د کورنۍ مشران په ماشومانو او ځوانانو خپلې خوښې تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوریږي هغه څه ولولي چې کورنۍ غواړي. خو د نثار ایثار چې پلار اورونه ملایان دي څنګه یې پرېښود چې انځورګري زده کړي؟ له ده سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه وو؟
لومړی سر کې خو زموږ ورور مولوي صاحب هم د دې مسجد کې ملا هم وو، ده را باندې سختي نه راوسته، ده ویل چې ته شوق لرې ادامه ورکړه. یعنې ما به په حجره کې دلته مسجد حجره کې ما رسامي کوله او تلم به خپل کورس ته بتلمه، د نقاشي کورسونه ته بتلمه. خو دغسې د شاوخوا خلکو به تل زما دغه کوله چې ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې، ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه، لاړ سه انجینري زده کړه، لاړ سه ډاکټر زده کړه، لاړ سه کوم بل کسب و کار زده کړه. مستری توب اته ماته چا ویلی چې مستری توب ښه ده، خو دا ما کوه دا څه شی ده، بیا به د قیامت په ورځ درڅخه سا غواړي. داسې بیې راته وویل او باور وکړه. زه به کله کله پر بایسکله باندې به ودرېدم، کورس ته پر لاړ تلمه، زه به ودرېدم، ځان سره به مې چورته بیا به مې ادامه ورکړه، زما پروا نه لري. خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ما ته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه، یعنې زه تشویق کړی یم.
نثار ایثار وایي د انځورګري په زده کولو کې یې ډېرې سختۍ تیرې کړي او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انځورګري د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې، خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم، ما کورس جوړ کړ، ما اطراحي درس سر کاوه، له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې، ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې، مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله. له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول، ځینې نقاشي مې خرڅولې او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغوی کې دغسې اول نمبر، دویم نمبر، دریم، دغسې ما درجې ترلاسه کړي دي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نثار ایثار په کابل کې د انځورګري یو کورس هم لري چې اتیا زده کوونکي پکې انځورګري زده کوي. دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي ایثار په اړه غږولي.
اجمل امیریما د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی، زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پېژنم. مخکې مې هم د ده په اړه اورېدلي وو، ډېر څه مې اورېدلي وو، خو چې زه راغلم هغه هر څه مې په عمل کې ولیدل. واقعیت یو وړ شخص ده، ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ده. نو داسې چې زه راغلم د ماته د قلم ناڅاره زده کړه چې قلم سره کوم هغه کوم او زده کړې به انشاءالله ورسره کوو تر پایه.
اقبال ترنک یم، د ښکلو هنرونو د انسټیټیوټ محصل یم د اخیری کال. سر نثار هم زده کوونکی یم، یعنی شاګرد یم. دغه مهمه خبره چې ما ځینې اورېدلې ده هغه دا ده چې دی ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هیڅکله د خپل کار له نوښت او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هیڅ څخه مه ویرېږه. که نه مه ویرېږه په دې معنی چې بې جرأتي مه کوه. اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسوي، یو څوک داسې ځای ته ورسوي چې زما سبک ټول ورسره وي. دی به کېدای شي بله نظریه به ولري تر دې به لږ مخته کې، هغه به بل چا ته یو هنر ورسوي، هغه به تر هغه پسې مخته کې. همدا هنر د نقاشي برخه.
نثار احمد ایثار په انځورګري کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی، خو دی وایي خپله یې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي.
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم، لکه اوس یې په ټولنه کې د ښځو موضوع ده، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده، دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته بد ښکاره کړم. زما او د نورو انځورګرانو رسامانو ترمنځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انځورګرۍ کې حتماً مفهوم وي، حتماً په انځورګرۍ کې یو موضوع وي، په انځورګرۍ کې ته نه یوازې یو رسم نه وي، یو نقش نه وي.
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي، نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي.
هنر سی ده یوازې ښکلا نه ده چې خلک یې کوټو کې بند کړي. هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن، د خلکو ترمنځ خبرې، روغبړ رامنځته کړي. روغبړ کولی شي یو شي ته د حل لاره پیدا کړي. روغبړ کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي، لکه موسی وایي چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي. دغسې هم خبرې کول بل ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ روابط ډېروي، د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي. نو په دغه اساس هنر هنرمند سي ده هنرمند کچیرته د ټولنه کې خلک هنر ته مخه کې دوی کولای سي سي د هنر لاري ډیر شان خلکو ته وخی د هنر لاري خلکو ته ډیر مسیجونه وخی نو ما مطلب دا ده ټولنه ډیر هنرمند ته ضرورت لري او کچیرته زما وسوای خو ما اتیا فیصد خلک هنر ته رابللي وسي راځي هنر زده کوي
ای سار وای هنرمند کې دل سخت دی خدای زیاتوي هغه کسان چې په هنر پسې غټي وهي خامخا بل دی دریابه گوهر را باسي
هر څوک سي استعداد لري هغه هنرمند ده هغه د ضرورت نه لري سي چیرته ولاړ سي زده کړو کی هغه یوازې د ضرورت لري سي لږ کوشش وکړي دی هنر په اړه لږ مطالعه وکړي که چیرته مثلا په دغه سیادي حالت کې کوم څوک غواړي سي هنر زده کړي هنرمند سي نقاش یا رسام سی هغه کولای سی دی تخصصي کورسونه تعقیب او مطالعه وکي اوس انټرنیټ هم څه کولای سی په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګانې وګوري سی هغه کولای سی سړی ډیر تشویق کی او ډیر ښه نتیجه ورکوي
نیساری سار په دې باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپل هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي په همدې خاطر نوموړی هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې امادګي ونیسم سي راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغسې یو ځای جوړ کړم چې خلک نور هم هنر ته تشویق سي ورکړي دا ما پخوا هم ویلو اوس هم وایم انشاءالله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وسی نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي ځینې داسې مواد ما راوړی دي چې زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیار کړم او راتلونکي انسټیټیوټ جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم
درنو اوریدونکو تاسو د ځوان انزورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدئ د خبرونه په دې برخه کې د خلکو هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علامه محمد فروتن خبرې به د خاغلی ایثار د هنر پاړه ووري له سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار پاړه د خاغلی فروتن په خبرو پیل کی
نثار ایثار چې وو یو لایق محصل زمونږ وو او په ښکلو هنرونو کې ډېر دسترسي درلوده خصوصا په انځورګرۍ کې
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بیلوي
نثار ایثار داسې یو شخص وو چې هغه وخت کې چې دلته محصل وو عاشقانه د کار کړی وو داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډېر زحمت ایستلی وو او په بایسیکل باندې له کارتې نو څخه انستیتوت ته راتله
د هغو وختونو په اړه راته ووایه چې تاسو په لومړي ځل ایثار ولید د ده کارونه مو ولیدل څه یې کول د ده کارونه څه ډول وو
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی وو زه هغه وخت محصل وم د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې او هلته ډېر تکړه استاد زما استاد و استاد اشرف انزورگر او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله استاد انزورگر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انزورگر کیږي
ښاغلی ایثار په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي په دغسې برخو کې زده کړې کول تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدلی شي هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره
داسې ده چې زمونږ هیواد چې ده یو روب انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده ولې داسې شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راسته کې زمونږ ته افتخار راولي دا کلتور او فرهنګ باندې ډېره مثبت اغیزه لري
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایثار له هنره څه زده کولی شي
نور ځوانان کولی شي چې له ایثار څخه الګو واخلي کولی شي چې د نثار ایثار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربې ځوانانو ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي
درنو اوریدونکو دا و د تاند څنګه خبرونه تر بیا خو وخت لري
راځي د ځوان فکر خبرونه لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. له ننګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمېر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمېر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدالرؤف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واوري. قومندان سپ ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایلې له انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه ده او سمو د وروسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوال طالبان هم په دې برخه کې ګواخ کړي دي. وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو ناظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیښې انتخابات پرینګ دي چې په شفاف ډول باندې تر سره شتا سي. د لغمان د امنیه قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کې دوه په برخه کې سمره ډاډ ورکول شي او سمره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو.
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده، په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې سره حمایت کړي دي. زه داسې ځای ته چې تقریبا ناامنه و، هغه مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولې په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسارې زورلم انترزر پورته خلقو نوملیکنه کړې و. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دښمن همیشه تلاش کړی دی، دښمن د خارجي استخباراتو په لمسون زموږ یو تعداد هیوادوال پیچرستلې دي، یو تعداد استخدام شوي دي د منطقې د استخباراتو لخوا. دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تیر وختو کې موږ تاسو جمهوري ریاست انتخابات درلودل، په هغه وختو کې هم دوی دا غوښونه کوله او دوی تر خپل وسه پورې خپل کوششونه وکړل. دوی په خپلو کوششو کې ناکام شول، دوی مختور شو. لغمان ویښ ولست، لغمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پوهې او علم کور دی، د سولې کور دی. لغمان ولست موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي اخري سرحد دی. لغمان کې موږ سره ولست را سره دی او موږ هم په تشریک د مسایې په یو عام انګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو، نو مشترک کور دی. د دې مرکزو تدابیر مونږ نیولې دي او په څنګ کې ولس مرشاته ولاړ دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې او دا انتخابات به کیږي. دغه وسته چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګی لرو، مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي، یعنی موږ کاملا تدابیر لرو، کاملا امدګی لرو چې ان شاء الله د خدای په کومک او د ولس په ملاتړ او د خپل همکارانو په ملتیا به د دې پروسې په کلکه دفاع کوو، ساتنه به کوو، ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت ناموس شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبن سیړنه مو کړې ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو لګته لګه په دې سورزه کې درک کړل؟
ما تقریبا رښتیا هم دونه وخت مې نه کېږي چې راغلی یم، خو زه چې کله رالم په دوم ورځ زه دولت چا ته ولاړم. نه تاسو به خبر یاست، دشمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کېږي او چې زات یو نیم هیوادوال یا به خبر نه یې. دشمن په هغه حد کې نه دی چې د جبهې یا د امنیتي ځواکونو مقابل کې دی ودرېږي، په هغه حد کې نه دی. زه صرف د خپلو باډیګاردانو سره ټول لغمان شاهد، زه د خپلو باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مې واخیستې، د علیشین قومندان ولاړم دولت چا ته دې لاره کې، ګر چې د هغې خو چې راتللو یو نیم ډزې وکړلې ول په هغه حد کې نه و. خو دوی هم اجر سوي خلک، دوی هم د منطقې استخباراتو ته جواب ګوی دي، دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشي چې دوی ته ورکوي یا کلدار یا بل امتیاز چې ورکوي دغه د اخستو لپاره کوشش کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. ولې د دوی دا ظاهرېدل یا فزیکي حضور په دې معنا نه دی چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. د لغمان په دا هر کونج کې د دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم، یعنی هلته موږ پسې ورځو پسته چې دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري، د دوی سره یعنی مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور څوک نشي کولی.
خو قومندان صاحب، ستاسې اتاک دولت شاته د امنیتي سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی، خوب یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی، دا خپل تاسو تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی، خو موږ بعضې ساحو کې مثلا پوستی افلاس کړي دي، تر پرونه پورې دغه تیر قومندان صاحبانو هم ډېر تلاش کړی دی، کمربند پراخ شوی دی، تدریجي قدم قدم مخته ځو. مخکې عرض وکړي چې مطلق امنیت څوک نشته زمینه والی، امنیت په دنیا کې نسبي دی. نو موږ دولت چا ته ولاړو؟ موږ ولاړو کله ګوش ته، زه ولاړم مالنګار ته ولاړم، د الینګار دغسې حرکت مو وکړي، والي صاحب والي صاحب راسره و، دول ځم سره ځم، ولاړو کله ګوش ته، کله ګوش د نورستان غرنۍ منطقه ده چې نورګرام ولسوالۍ مربوطه، یعنی موږ هلته ولاړو، کمربندونه مو ولیدله، یعنی وړې وړې ستونزې به پیدا شي. ولې په هغه حد کې نه دي؟ سبا یعنی موږ بعضې عملیاتونه پلان کړي دي، دغه پرون موږ د الیشینګ په ټول منطقو کې زموږ پرسونل وګرځېدله، تصویبي عملیات مو وکړله، یو بعضې ځایو کې مو څه انفجاري مواد پیدا کړله چې دوی ځای پر ځای کړي وو، هغه ته مو د نور امنیتي ځواکونو په همکاري انفجار ورکړي. دښمن په هغه حد کې نه دی چې خاص تشویش ولرو، خو قدم په قدم به کوشش وکړو د خلکو په ملاتړ چې دغه امنیتي ساحه نور هم پراخه کړو. کوم ځای کې چې تهدید دی، دغه تهدید د دفع او ترد دپاره به موږ پلانونه لرو او دا عملي کوو انشاءالله.
خو د تقریبا د مهترلام ښار یو شمېر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نه شي ګرځېدلی، په ډاډه زړه باندې د حکین آباد او د بسرام او د یو شمېر نورو سیمو په ګډون باندې تاسې مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه، دا کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته، یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه مغه هوایی زنګوی جوړ کړی د پردی راوړي د غلو پر کم در د سر کله کله په منطقه کې جوړی، ولې د کمربند بیرون دی. په داخل د کمربند کې موږ هیڅ نه ستونزه نه لرو، د کمربند چې ایجاد شوی دی د دې دیخوا تازادانه ټول متلام شهر اوسیدونکي لغمان اوسیدونکي کولی شي چې وګرځي، یعنی زموږ دوه نفر ګزمه چې په دغه ساحه کې ګرځي. د کمربند باندې طبعا یو نیم دی به مخکې یادونه وکړل چې دی مجبور و مکلف دی، اجر شوی دی، او دی به خپل بادارانو ته څه لسته راوړنه شي، یو ټکو ټوک به چیرې کوي. خو دا په حد کې نه ده چې ډېر تشویش ورته وکړو، موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې، دغه واړه واړه تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل هماهنګۍ په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړو، دا هم کوشش وکړو چې دا هم کنټرول کړو.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شاته یوازې خپل ځان ساتي، او تقریبا په زیاتو ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوي دي. موافق یاست دې خبرې سره؟
تر یو حده پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی یم. ما درته وویل چې زه حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي، زه په دوم ورځ دولت چا ته تللی وم چې په وکاله، یعنی هلته څوک نه وتللي، گرچه چیرو خمندان صاحبان هم تلاش کرده و مش یعنی اوس زخ پل در درد مور کرده در لغمان اولس بز ما باز آوری او هاگه محلی پولیس و هاگه امنیتیز با کونه چی پل لورو چکو در غروه که پراته دویت میدار درد ور کرده چه مش در دیوالی سیمیتو در شاسه نه خمندانی که و نه امریت که و مش در خلق خادمانی د خلکو په منځ کې ویو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې ویو ما د خپل امنیتي ځواکونو ته ما پرسونل ته ویل چې موږ تاسو مکلف په دې نه یشتنا ولسوالي وساتو موږ تاسو په مجموعه کې صحیح مسؤلین امنیتي مسؤلین ان شاء الله په دغه روحیه به کار کوو یو نیم ځکه کېدای شي دا نه ردوم چې داسې بنې ځکه یو بعض ځایو کې خلک دي بس داسې میټي دیوالو شاته کله کله راوځي نور هلته خو په مجموع کې روحیه داسې ده او توقع هم داسې ده چې موږ به خپل پرسونل پر وخت و زمان پوښتنه کوو معیشتي او ټول موضوعات ته به رسیدګي کوو زموږ د خوا دا ډاډ دی چې سیمیټري دیوالو شاته موږ ګزاره کمه کوو
له قرغیو ورخوا په د الینګار او د لیشنګ په ګډون شاید د دولت شاه او د بادپخ د ولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمېر خلک شکایتونه ولیدي چې له ولس سره برخورد سم نه دی او د محلي پولیسو شتون په یو شمېر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړې دي دغه ستونزه څومره منې او که منې نو د مخنیوي لپاره به څه
د چارشمې په ورځ ما د محلي پولیسو په مجموع کې رهبری او به خاصتا د محلي پولیس قمندانانو د سرټیمان میرا غوښتیو هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې یبه ردوونه یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسؤل دي یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیر لوړ کچه واردو او ټولنه په پکښه ته ساته واردونه نس کې د ټولنې مسؤل دي ولی یو خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیسو فو ترغلي دي د موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړي هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چینی و نن هغه نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت و ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي ستونزه ستا ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا وه زد څخه د ولس سره په داسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید ترلاسه راوړو په لغمان کې هغه چې ستونزه نسته داسې خاص شکایت ما چا نه دی کړی خلک ځینې خوشحاله دي او بله خبره دغه موږ محلي پولیس چې دي دا اکثره ملکان دي قومي مشران دي دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او د هغو په عزت پوهېږي یعنې داسې زیاتی نه کوي
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا همدې جوړه کړې ده چې دوی ملکان دي قومي سپینګیري دي او دوی په کلي کې خپله تربګني له دې پلارې نه پالي
کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره د ولای ځکه د موږ ټوله نه ده نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې مسؤل دی مخې مارت وکړي په لغمان کې داسې ستونزه نشته ما معلومات کړي دي نشته داسې خاص ستونزه نشته بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارس کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته جدا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه بیا د خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندېخمن یا سی راپورونه وای چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار او روس په کونړ کې دوی د قدم د کې خذلو حاصل کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هدا چې موږ غو استخباراتي معلومات ترلاسه کړی دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوی دي مشترک پورونه راغلي دي د څه دي دا داعش او دا طالب مرتش پویر په مجموع کې د استخبارات نو منطقې خاصه نایسای روزل سوی ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش را مخته کړی دي دایش مجموع که خلق داغو مقابل که دیر حساس تی داغو دی جنایتونو مجموع که طالب و دایش پا ورو نجه سره یعنی دس خاص فرقی نسته طالب هم پل ورانه ای آقای امرانه ای دام انسان وجنی آقای انسان وجنی خواقه پا چه قصاوت سره یعنی پا چه بیرحمی سره دا عمل کهی انو مجموع کوشش داشته وکو پا مجموع که ولسمی حیل داده چه داغ ترورستی دلی دا ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچی جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې په مقابل کې ولسه مساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بعض ځای کې ورسره درګیر دی په کونړ نورستان کې څو وار برخوردونه سره کړي دي دوی یو بل سر ګروپانو خمندانان سره وژلي دي نو ولسه اساس دي ان شاء الله دی خواته به خاص توند نک
د روسي پښتون په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې کته دی او په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات تاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په حد کې نه څوک نسته چې دوی خاص ننګونه وکي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ د کاري پروسیجر دوی را اخلال کې دا چې څوک نشته دا چې ذکر ټول رسیدلي خلک دي وکیلان هم ډیر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښینستلی یا مثلا بعض ځای کې دی ویناوي کړی دي ډیر ملي روحیه لري ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم جن خوشاله
ډیر زه تمنه کوم
تاسو څخه ډیر مننه بیا هم تاسو ته شراغ لاس وایم شکر مننه